السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې د نن د 9 ورځو د 2013 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات بار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه.
نمرای دا مهم خبرونه سره ټکی د چمن او سپین بولدک ترمنز تړل سوی لارې پرانستل سوی ده. دا وخت د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا مظاهره روانه ده او ایران پر پاکستان ژغ کړی دی چې د هغو ډلو پر ضد دی ګامونه واخلي کومو چې د دوی په وینا نن د ایران 44 پولیس ساتونکو تښتولې. اوس بشپړ خبرونه. د چمن او سپین بولدک ترمنځ تړل سوی لاره نن پرانستل سوی ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا لاره له تیرو درو ورځو راهیسې تړلې وه. نن غرمه د پاکستان لور ته د افغان او پاکستاني پوځي چارواکو ترمنځ په یو غونډه کې د لارې بیا پرانستلو پریکړه وشوه. د لارې له خلاصېدو سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لړۍ بیا پیل سوې ده. د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د تیر یک شنبې په ورځ تر هغه وروسته وتړل سوه کله چې په تنګه دره سیمه کې د پاکستان لوري د ازغن تار غزولو په خبرګون کې افغان سرحدي عسکرو ډزې وکړې چې بیا وسلواله نشته وسوه. د پښتون ژغورنی غورزنګ لخوا د وخت پاکستان په یو شمیر شهرونو کې مظاهره روانه ده. د لغور صدا چې د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې په سوابي کې د دوی د نیولسو ملګرو په سواد کې د پوځي چاوني او رواني بدامنۍ پر ضد احتجاج وکړي. په دې لړ کې د پاکستان د زیاتره لوی شهرونو په ګډون په بلجیم، سویډن کې هم مظاهره پلان شوی دی. د غورزنګ ویان د فضل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل که څه هم د نیولسو کسانو ضمانت یې منظور شوی دی، خو د نور غشتونو لپاره به دا احتجاج ضرور کوي.
دغه نه کسانو ضمانت غوښو اړتلې وکړو 50,000 روپۍ د نفری فی کس په سر باندې. دا غي واستې کیږي چې دغه ضمانتونه پر شي مرسیار ته کاغذي کاروي کړی کیږي. امید درو شي انشاءالله نن به دې خوشی پرې شي.
پاکستانی چارواکي وایي په سوابي کې د غورزنګ غړي ځکه نیولې دي چې د دوی په وینا غیر قانوني جلسه یې کړې وه او د ریاست ضد ویناوې یې کړې وې، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي دا نه مني. د لاهور احتساب عدالت د احتساب قومي ادارې یا نیب ته اجازه ورکړې ده چې شهباز شریف 44 ورځې نور له ځان سره وساتي. دا له هغه وروسته ده چې نیب له یاد عدالت څخه غوښتنه کړې وه چې د شهباز شریف په ریمانډ کې دي د 45 ورځو اضافه وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مخکښ شهباز شریف دا وخت د نیب په ولکه کې دی. پر نموړي تور دی چې د اشانا اقبال په نامه د کورونو جوړولو په پروژه کې یې درغلي کړې وي، خو نو شهباز شریف دا نه مني. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر ورځ وویل چې د جولای پر 15مه په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو معلومولو لپاره جوړې شوې کمیټې به له پلټنو وروسته خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. نوموړي په دې لړ کې یوه 10 کسیزه پارلماني کمیټې اعلان کړه چې پکې نیمایي غړي د حکومت او نیمایي د اپوزیشن دي. د دې کمیټې یو غړی او د متحده قومي مومنټ مخکښ سینیټر محمد علي سیف مشال رادیو ته وویل
د دې تحقیقات وکړو چې دا کم شکایت دي او کم ریزرویشن دي، نو دا غي سمره هدا پولیټیک دي، سوره هدا پورې غلط دي. آیا الیکشن کمیشن پکې سره رول ادا کړی دی په انتخابی مسلو کې او کنه؟ ډېر لانجې وي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې په عام انتخاباتو کې درغلي سوي او تحریک انصاف د اسټابلیشمنت په ملاتړ بریالي سوي، خو د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي چې په بلدیاتي نظام کې به ډیر زر بدلون راولي. د بلدیاتو صوبایي وزیر شهرام خان ترکی تیر ماښام په دې اړه مشال رادیو ته وویل د بدلون مسوده تیار ده چې اول به یې صوبایي کابینه او بیا اسمبلی ته وړاندې کوي.
زمونږ غږ دی چې یو ټیر پر ویلج کونسل دی بل په هغه کې 13 ممبرانو 10-15 پورې اوس به مونږ 5-6 پورې ساتو. بل خبره دا ده چې مونږ به ډسټرکټ نه جوړو، مونږ به تحصیل جوړو او تحصیل ګورنمنت کې به ناظم چې کوم نه ډایرکټ الیکټ کیږي.
د مقامی حکومتونو یا بلدیاتو موجوده نظام لاندې حکومتي چارې په درو برخو ویشل شوې چې پکې د کلي تحصیل او ضلع په کچه شوراګانې یا کونسلونه کار کوي. پا په افغانستان کې پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې وو پولیس والا وجل شوی. د افغانستان د سمنګان ولایت گورنر عبدالطیف ابراهیمی ویلي چې دغه برید په دارصف ولسوالۍ کې تیر شپه شوی وو. نوموړي ویلي چې په برید کې 15 پولیس والا ژوبل شوي هم دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران پر پاکستان ژغ کړی دی چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي کومو چې د دوی په وینا نن د ایران څورلس پوله ساتونکي تښتولی دي. د ایران انقلابي ساتونکي ځواک نن په یو بیان کې ویلي دوی هیله لري چې پاکستان به د دې ډلو پر ضد ګامونه واخلي د کومو چې د دوی په وینا د سیمې د هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک نن وویل دا کسان سب پاکستاني پولې ته نږدې په سیستان بلوچستان صوبه کې یوې ترهګرې ډلې تښتولی دي، خو هغوی د کومې ډلې نوم نه دی یاد کړی. د دوی په وینا په تښتول شوو کې د انقلابي ساتونکي ځواک د استخبارات غړي هم شامل دي. د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خبریال جمال خشوګجی د لادرکه کېدو او په تورن ډول د وجل کېدو په اړه د خبرو لپاره سعودي عرب ته رسیدلی دی. نوموړی به نن له سعودي بادشاه سلمان سره وویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خشوګجی د وجل کېدو په اړه له سعودي بادشاه سره تر خبرو وروسته پامپیو هلته لیږلی دی. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان او استرالیا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه د وخت په ابوظبي کې روانه ده. پاکستان څه شیبه وړاندې د ټولو لوبغاړو په سر 238 منډې کړې وې. او د افغانستان پریمیر لیګ په لړ کې به نن یو لوبه ترسره کیږي. په دې لوبه کې به کابل له کندهار سره بازي کوي. دا لوبه به نن شپه د کابل پر اتنیمو او د پېښور پر 9 بجو پیل شي. د خبرونو پای او ستاسو د موسم حالو د کرنسوي به اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 122 روپیا خرڅی کیږي او په 133 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 120 روپیا او په 120 روپیا 10 پیسې. یو یورو په 150 روپیا او په 250 روپیا 50 پیسې. یو درهم په 15 روپیا خرڅی کیږي او په 15 روپیا 20 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 30 روپیا 80 پیسې او په 15 روپیا. یو افغانۍ په یو روپیا 80 پیسې او په یو روپے اویا پیسے. او پیو پاکستانی روپے 300 سلویخ ایرانی ریالونه خرڅی کیږي. او پیو پاکستانی روپے 300 سلویخ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات 28، بنو کې 1428 او په کوټه کې 522 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې د کامی سملی سپیکر اسد کیسر په تیرو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د تحقیقاتو لپاره دیش کسیزه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده.
کمیټه دا او کمیټه سره به اختیارات وي، مضبوط اختیارات دي سره د گواهانو د طلب کولو او د چا متعلق الزامات لکه د الیکشن کمیشن اهلکار دي یا دغه علاوه نور هم شکایات دي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت مالی کال 2013 او 2019 لپاره 6.3 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی.
29 ارب نه اغه سره چې کم 36 ارب بقایا جاتم دي، دا موږ له ډیر ضروری دي. موږ به فدرل ګورنمنت سره هرتا وون کو.
د خیبر پختونخوا حکومت وايي په بلدیاتی نظام کې به بدلون نه راولي.
گورنمنٹ کے بعد ناظم سے کمیونٹی ڈائریکٹ الگ کی گئی سنگ ایچ ایم پی اے میں نے الگ ولیج کاؤنسل نیبل کاؤنسل کو یہ بار بار تحصیل اسی وجہ کمیونٹی تحصیل گورنمنٹ وجہ ہوتی
دا مشال ریڈیو تر سنگی واوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کامی سملی سپیکر اسد کیسر د 25 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو تحقیقاتو لپاره یو 10 کسیزه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده چې پکې به د سینټ او کامی سملی غړي شامل وي. په دې کې به 15 حکومتي او 15 مخالفو سیاسي ګوندونو غړي هم وي. د دې کمیټې مشر به هم حکومت ټاکي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار مجید بابر ناور.
په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند پنځه ویشتمې جولای په ټاکنو کې د درغلیو د پلټنو لپاره یو دیرش کسیزه کمیټه جوړه کړې چې پکې به د اپوزیشن او حکومت برابر برابر نمائندګي وي. خو د کمیټې مشربه حکومت ټاکي. تیر ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا جاري کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې دا کمیټه به د پنځه ویشتمې جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پلټنې او په دې اړه سفارشات مرتب کوي. د دې کمیټې یو غړي سینیټر محمد علي سیف تیر ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
د دې تحقیقات بکو چې دا کم شکایت دی او کم ریزرویشنز دي نو دا غي سمره حدا پوری ټیک دي سوره حدا پوری غلط دي. آیا الیکشن کمیشن پکې سره رول ادا کړی دی په انتخابی مسلو کې او کنه ډیر لانجه وي پکې؟ دا خو کمیټي دا او کمیټه سره به اختیارات وي, مضبوط اختیارات دي سره د گواهانو ته طلب کول او رچا متعلق الزامات دي لکه د الیکشن کمیشن اهلکار دي یا دا غي علاوه نور هم چې کم دا شکایت دي نو دا غي حواله سره چې سو کم متعلق خلک دي دا غي بلنه دا غي نه تاسو سوال جواب کول او کبیا موږ ته چاته د ټیکنیکل اسیسټنس ضرورت چاته خاص ایکسپرت هم پکاري نو تا هم راغښتې شو.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې د کمیټې د جوړېدو په دې اړه د جامع پلټنو لوجبه د اپوزیشن ګوندونو موقف صحیح ثابت شي چې درغلي شوی و.
دا ملي خو دا سی چې هغه ګني معلومول ګران کاری دا خو د بیخي رزلټونه بدل کړي او د پاکستان په الیکشن کې پړونبي ټول پارٹی په دې خبره متفق دي چې او دا دندې شوی ده او ټول یونانی مسلې یو رنګ شوی ده لکه داسې طریقې خپل کړې چې رېزلټونه نه وي درول او چې وی درول نه بیا دې پلینینګ کوټ پی ټی ای په څومره ګټې څنګه به ګټي هغه مطابق رېزلټونه چینج کړی دي. او هغه یو غټ مثال د خبر پښتونخوا په حواله ز تاسو لږ کوم چې د پنجاب رېزلټ تر سو وته نو زمو ټول رېزلټونه هنګ کړو.
خو د خبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر شارام خان ترکه وایي چې تحریک انصاف ګوند پټاکنو کې درغلې کړې وي نو بیا به دا پارلماني کمیټي نه جوړوله او زیاتوي چې د ګوند کامیابی حقيقي او د درغلونه پاکوا.
بالکل دا نه شوی اوپن الیکشن شوی دی خلکو خپل رائے اظهار کړی دی او خو اوپن کړی دی هیڅ پټ پنا څه نشته او خو دیا سه الزامات تی به بنیاد د کم کمیټي جوړ کړی چې راشک صبح ته ختم شي. کمیټي جوړ شو او کمیټه چې څه فائنډینګ دی به موږ فارغ یو پای کې وګورو چې څه پرابلم دی څه دی ایشو دا څنګه به اډرس کړو.
په دې کمیټه کې د حکومت لخوا وزیر اطلاعات فواد چودري, وزیر دفاع پرویز خټک, وزیر ماحولیات شفقت محمود, شیرین مزاری, طارق بشیر چیما, اعظم سواتی, عامر ڈوگر, خالد مکسی, اختر منگل, امین الحق او غوث بخش مہر شامل دی. د اپوزیشن گوندونو لخوا په دې کمیټه کې پخوانی سپیکر سردار یا صادق, رانا تنویر, احسان اقبال, مرتضی جاوید عباسی, رانا ثنا الله, راجا پرویز اشرف, خورشید شاہ, نوید قمر, امیر حیدر خان ہوتی, مولانا واسی, مولانا غفور حیدری, محمد علی سیف, سرفراز بگٹی, نعمان وزیر, ہدایت اللہ, اسد جنیجو, جاوید عباسی, عثمان کاکڑ او رحمان ملک شامل دی.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر هشام انعام الله ویلی چې نننې چې د تیر ورځې د صوبای بجټ کې به دوی د خیبر پختونخوا نه علاوه په صوبه کې نوې شامل شوی قبایلی زلو ته هم د صحت کارت په شمول نورې اسانتیاوي غزوي. دا خبرې دوی تیر ورځ په خبر کې د شری رنس پر ضد دولس ورځنی کمپاین پرانیستې وروسته مشال ریډیو ته وکړي. په دې اړه نور حال د پیښور نه شبیر احمدجان راکړي.
دا خیبر پختونخوا دا صحت وزیر هشام انعام الله مشال لیډو ته ویل چې دا ځل د پاکستان تحریک انصاف حکومت بیا دا صحت پسنګه کې اصلاحات راوستل غواړي او د روان کال نوې بجټ کې به نه یوازې خیبر پختونخوا کې بلکې په صوبه کې شامل شوی نوې قبایلی ضلعو لپاره هم دغه اصلاحات اعلانول شي.
د پنځو کالو کې زموږ فوکس په پرایمری او سیکنډری هیلت کیر دی چې کم شروع کیږي د خلکو د کور دروازې نه والی تر ډی ایچ کیو هاسپټل پورې فاټا چې کم نوی ڈسٹرکٹس دی مونگا خپل دا خیال دے لکه چې کم از کم دوا ٹرشری کیئر ہاسپٹلز مونگل تا ایٹ لیسٹ شورو کو بنیاد ور تکی دو دے پنزو کالو کے اور سره چې دا کم موجودہ ہسپتالونه دی د صوبے غټ ٹرشری کیئر ہاسپٹل سیدا مضبوط کو.
دا خبر دوی پی خبر لیڈی ریڈنگ رختون کې دا گل پورز دا شری رنس پزد دولس رزنی کمپین پرانست په وخت مشال لیډو سره وکړي. نو مولي دا هم ویل چې صحت کارت با اوس دا خیبر پختونخوا نه رستو قبایلی ټول زلو ته هم او غزوی
فاٹا تم مونگا دا صحت کارڈ ایکسپینڈ کو لگیا یو او موجودہ صحت کارڈ کے مونگا لگ ڈیزیز کوریج زیاد کڑے دے نور فیسیلیٹیز مور کڑی دی نو ابا مغیتا مونگا کنٹینیو کو
بل خو دا پولیو پ شمول تما شمانو نہ خطرناک ناروغول پارا جوڑ شوی سرکاری ادارے یا دا ای پی آئی صوبائی مشر ڈاکٹر اکرم شاہ پدی حق لمشال لیڈو تو ویل چے شری رنز ہم دا وقت پ صوبہ کی وبائی شکل خپل کڑے دے
دا گزشتہ بدرو کالونا مونگ سرا دی بیماری چکم دی یو وبائی صورت حال اختیار کرے دے حکومت خیبر پاکستان او وسرا بیا حکومت خیبر پختونخوا دا یو کلیکٹیو فیصلہ وا چے بئی پدی وبائی صورت حال اخبان نے دا قابو مندو دا پارا واحد ذریعہ حکومت دان واغدا دا چے پلک ٹائم کے مونگ ڈیر ما شومان پ یوزے میونائس بدے 12 دن کے پچری مونگا 95% پلس اچیومنٹ مونگا ہوکو او دونا ما شومان مونگا ویکسینیٹ کلے شول نو انشاءاللہ چے لگا دا کم وبائی صورت حال پدی بانے میں انشاءاللہ مونگا قابو مومو اور روان دو درے کال کے انشاءاللہ مونگ سرا بیا دس صورت حال بنے جوڑے گے
دا یاد ونرا چے دا شری رنس پخلا دا خیبر پختونخوا دا صحت صوبائی وزیر هم ویل چې روان کال کې تر دې دمه یوازې په خیبر پختونخوا کې د شلو نه سیوا ماشومان وژلې دي او د یو لس زرو نه سیوا اغیزمن کړي دي ولې دوی د عام اولس او د ماشومانو د مور پلان نه خواست وکړو چې خپل ماشومانو ته په دې دوه لس ورځو کې د شری رنس په ضد ټیکا یا ستن خامخه وهي ولې چې د دوی په وینا د شری په خلا د خیبر پختونخوا دا وخت یویش زلې حساسې ګرځولې شوې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوښتونکو د سرحداتو ریاستی چارو یا سیفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې وای چې ډیر ضربه د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره تعلیمي کوټه زیاته کړل شي بلخوا د قبایلی ضلعو زده کوونکو پرون په پیښور کې د احتجاج په وخت وویل که د تعلیمي کوټې په حق له ورسره حکومت خپل لوز پوره نه کړ نو دوی به په مستقله توګه احتجاج شروع کوي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي
اسلام آباد کې د ګل په مازیګر ناوخته د سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د یو شمېر مسلو ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې د قبیلې ضلعو د زده کوونکو په کوټه زیاتولو غور وشو په دې موقع د کمیټې چیرمن تاج محمد افریدی د هایر ایجوکیشن او فاټر سیکرټریټ چارواکو ته وویل د وفاقي کابینې د فیصلې مطابق د پاکستان په تعلیمي ادارو او پوهنتونونو کې د قبیلې ضلعو د زده کوونکو لپاره ټاکل شوې کوټه کې اضافه فوکړی چې دارنګ د دې سیمې زده کوونکو هم زیات نه زیات مسلکي تعلیم ترلاسه کړي مشال ریډیو ته په دې اړه د یادې کمیټې یو غړی سینیټر سجاد توري وویل
حکومت فاټر ریفارمز پیکیج کې وو چې کوټ لیکلی وو چې فاټا کوم سټوډنټس دي چې پر مختلف یونیورسيټانو کې کالجونو کې ډبل کوټا ډبل کو فور 10 ایئرز هغه نه وسه پورې عمل درمد نه وشو نه دی پدې نامو بل دې منسټر صاحب ملاقات کړو هغه کې ادم ډیسکس کړو او دې کې دې فورم باندې نن ډیسکس شو ان شاء الله اچ سی ولا راغلی وو فاټا سیکریټریټ ولا او سفران ولا ان شاء الله دا ډیر زر تر زر ان شاء الله دا سر تر رسیدي او تقریبا 10-15 ورځې ټایم واغستو دوی دې ان شاء الله دې کې د خپل نشایب سر تر رسیدي
بل پلو هم د ګل پورس په پیښور کې د قبیلی ضلعو زده کوونکو په تعلیمي ادارو کې د تعلیمي کوټې زیاتولو لپاره احتجاج کړی د دوی په خبره کې حکومت ورته په تعلیمي ادارو کې کوټه دوه چنده نه کړه نو په احتجاج بلاس پوری کوي مشال ریډیو سره خبرو کې د قبیلی ځوانانو د غورځنګ مشر او زده کوونکي شوکت عزیز وویل چې هر حکومت د دوی سره لوزونه کوي خو بیا یې نه پوره کوي نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو نو موري وې
په فاټا اصلاحات کې موږ سره دا وعده وشو چې تاسو کوټه د تلګلمانو بلس کالو د پاره ډبل کیږي هغه میډیکل کالج دی هغه یونیورسيټي دی هغه هر لیول باندې دا نو بیا هفته وړاندې یو پروټیسټ وکړو گورنر اوس مخې ته هغه کې گورنر هم په هغه ټیم باندې اکشن واخستو هغه چې کوم دی ریکمنډیشن یې پی ایم ڈی شو دی نه رپورټ راوښتو چې تاسو په دې باندې څومره کار کړی دی او سفران منیسټر نه بیا په هغه ور سره چې کوم دی عمل درآمد موږ ته کار نه شو بیا نن موږ طلبو بیا پروټیسټ وکړو دا مسله په سفران کې اوچا ته کړی دا زموږ امید دی چې دا هر شي خو امید دی چې په دې مسلې باندې به بره چې کوم اعلی حکام دی هغه به نوټس واخلي او د دې نه بعد کچرته دا کوټه ډبل نه شو نو بیا به موږ په کړه تعداد باندې یو ورځ روزو ځانګړی تر نه ورکو
د دې طالب علمانو وینا ده چې دا وخت په انجینیرینګ میډیکل کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره 3% کوټه مقرر کړې شوې چې بیخي کم ده او تیر او موجوده حکومت ورسره ژمنه کړې خو تر دې دمه یې دغه کوټه زیاته نه کړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو
دا شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي که حکومت یې د بجلی ستونزه حل نه کړه نو په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې خو لا د بجلی لاینونه هم نه دي بحال کړل شوي چې له وجې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا چارواکي وایي دې لړکې یو شمېر ګامونه په پام کې نیولي دي او تمه ده چې دغه مسله به ډېره زر هواره شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي څنګه چې ورسره د نوي او ترقي یافته وزیرستان وعده شوي هغه خوصه چې لای هم د ژوند د وخت بنیادی ضرورت بجلی نه بحالیږي. دوی وایي د واپسې وروسته ډیرای کلی لا هم د برق یا بجلی محرومه دي او کومو سیمو کې چې بجلی شته نو په څلور ویشتو ساعتونو کې دوه ساعته بجلی په نمبر ورکولی شي. زیاتوی په ډیرو سیمو کې بیا سو سو ورځو پورې خلک په تیار کې وي. ملګل سالی جان وای میرلی کې د لړکې جرګه را بللې و.
جرګه خو ډیره وشو د میتون یو شه خو به هر حال نه وی کا خري جرګه او بل په دې شي عوام را وی مسلون را وی ډیر خلک وو. مې چې مړه دات اوس ملکونی تو سیت ویتا او حقیقت دا دا چې میجر ای پی ایس هیپ کا ټول کړه دا په جرګه راغلی کمانډر ته مې فون کړه دا ور سره مې جیو سیټ اس ول کړه د دې سیمه د تنت بجلی دو نیسته پر تالی ګنټې سه نیمه ګنټه بجلی نه ملوي نه قابل برداشت خبره ده. عوام دې ورته تیار دي چې نن دا خبره اوسه چې ملک نه راځي نه مانو نه راځي نه کوم کو نه خبره مخ نه ویني تکه ته مخه ډیر جوړ نه وکړل اخر کار دا خو زیانه تسلیمه هو چې دا نو وزیر څنګه
عادل دا وړوي. میرعلی میرام شاه خاریو کې د بجلی 22 غنټې لوډ شیډینګ کیږي.
زمو خو داخلو چې بجلی او دغه سیستم ډېر برابر وي خو چل تلاړو بجلی سیستم ټول خراب شوی او بجلی د نشټ برابر ده. میرام شاه والا 40 سیمیو کم ټرانسفارمر دی هغه فاټ سیکریټریټ یو کال مخکې منځوري امر کړو او پېمنټ نه مورته شوی دی. هغه لا تر اوسه پورې نه دی لګیدل نه دی راغلی. خو دې لپاره مونږ د جرګه وکړه چې کچر څه زمونږ د مسله حل نشو نو مونږ مخکې احتجاج هم کوو او ټول کومونه براوزو. د ګلم خان هیخوا دې خو دلته باسي کلی دي. زمونږ چې کومه خزینه دي تقریبا یو 2 کیلومتر ډالر نه چې غورونو والا او بچ کومه په سارونو باندې راوړي او هغه نور خو پرې دا او بو تنظیم هم نشته د ژوندۍ او د ساه او د اخیستلو بنیادی ضرورت.
زای خلکوای میرام شاه گریډ سټیشن لپاره 40 ایمیه ټرانسفارمر منځوري کالو نو وړاندې لافاټا سیکریټریټ نشوي خو لا هم دغه گریډ ټرانسفارمر نه دی راوړل شوی. د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي بیا وای چې میرام شاه گریډ لپاره منځوره شوی ماشينري راوړلو باندې کار روان دی. دوی وای لبنونا وزیرستان ته 102 دیش کې وی لاین چې په خوارا غلې نو نن د برق یا بجلی استعمال زیات شوی او وزیرستان کې د درې گریډ سټیشنو میرام شاه میرعلی او رزمک لوډ نشي برداشت کولی ځکه په یو ځای باندې بجلی ټولو سیمو ته نشي ورکولی. خو لبنونه وزیرستان ته مین لاین زیاتولو یا اپګریډ کولو باندې متعلقه ادارو سره په تماس کې دي او هڅه کړي چې دغه لاین ډبل یا زیات شي نو ټوله ستونزه به هواره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په کورمه کې د بجلی د محکمې مشران وای د سدی گریډ سټیشن په اپګریډولو کار روان دی او زیاتوي چې دغه گریډ سټیشن کمزور و په سیمه کې د خلکو د بجلی استعمال زیات شوی نو ځکه یې دا ګام اخیستی دی. بلخوا ځایي خلک پر دغه ګام د حکومت شکریا ادا کوي خو دا هم وایي چې باید دغه مسلې پوره حل په پوره توګه حل کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین وای د کورمې په صدق ریسټیشن کې د بجلی لوډ کمول لپاره هلته نوی فیډرې او جدیده ماشینرۍ به لګول کیږي چې ورسره د سیمې بجلی به تر ډیره حده پورې خشي. ابرار حسین وای د دغه پروژې لپاره ډیر مخکې فند منظور شوی و او زیاتوي چې اوسه د بجلی ټول اوزار او ماشینرۍ تر اخستو وروسته هل تور باندې کار هم روان کړی دی. لا د بجلی محکمې مشر سره دا معلومات نه و چې پر دغه پروژې به څومره خرچه راځي خو هغه دا وویل چې مخکنی حکومت نو د دې منځوري ور کړی دا
جس کو مخفل مال راځي ته یو بل ټرانسفارمر اډیشنل راوړو کنه سده کې دا مسله واده ورلوډینګ والا او سیکنڈ خبر ادا ہے جدی سر سامنے بریکر ہی لگ لی نو یو فیڈر کو الریڈی ملے جا بائی فارکیٹ شو ہے نو ملے جا ڈوگر ٹو با چالو شی نو دا سادی سے چورا اوور لوڈنگ والا مسئلہ وا ہم دا فیڈر اور ہم دا گریس سٹیشن در دوڑا مسئلہ انشاءاللہ حل شی خود دا چالو شی اوس ملے تے ایریکشن کار شروع دے
بلخوا زائی خلق پر دا گام ڈر خوشحال تھی او وای چ حل تا دا زیات لو شیڈنگ لا قبل جوان دے ڈر ستونزمن وو خو وس بے دا مسئلہ حل شي. محمد اسامه خان اورگزے وای پسیمه کی یخنی لا زیات دو سرا د بجلی لو شیډنګ ډیر زیات شي باید په گریس سټیشن کې نیوی فیډرې او مشینری په لګولو دي کار زر تزر وکړي شي.
مو د حکومت شکریا د کو چې هغه د مو گریس سټیشن اپګریډ کړلو او مو باندې لو شیډنګ ډیر زیات او غیر اعلانې لو شیډنګ نو هغه د لوسه مو د ډیر تکلیفات نو اوس مخ کې ساړه سیزن یار روان دی ساړه موسم روان چې هغه کې موږ ته ډېر تکلیفات وي نو موږ حکومت ته د اپیل کوو چې دې ګرسیشن مې زر تر زره کور وشي.
بلخوا ځایي مشر ملک حاجي صوبت خان او رگزی وای تر څو چې لسدې ګرسیشن د منځني کور مې د بجلی بوج نه وی لري شوه تر هغه پورې د دوی د بجلی مسله نشي حل کېدلی. ملک حاجي صوبت خان او رگزی زیاتوي که حکومت غواړي چې بسیمه کې د بجلی مسله په مستقله توګه حل شي نو د منځني کور مې لپاره یو بیل ګرسیشن جوړ کړي.
لوور کورم نه زیات آبادی د سنټرل کورم دی که هغه تخپل ګرسټیشن جوړ نشي نو بیا د ساده ګرسټیشن څه دی دا نشي برداشت کولای دا بوج د علاقه غیر نو مو حکومت نه پر زور دا مطالبه کوو چې مهرباني دې وکړي چې سنټرل کورم کې یو موزون ځای کې د ګرسټیشن جوړ شي.
معلومات تر مخه په کورم کې د ګرسټیشنو شمیر درې دی چې ورنه شاوخوا اته وی زره د بجلی کنیکشن شوی دی. په دې کې د ساده ګرسټیشن طاقت شپږ شپږ زره کې وی دی او له دغه د کوزي او منځني کورمې یوې غټي آبادی ته بجلی ورکړه شوې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي خلک او د تورخم سوداګرو ویلي چې په سیمه کې تیرو سیلابونو د دوی ځمکني ټلیفوني نظام ناکاره کړی دی او د انټرنیټ سهولت نه هم محرومه شوې دي. دوی وایي باید د پاکستان ټلی کمیونیکیشن کمپنی دی دغه نظام زر تر زره سم کړي او د ځمکې ټلیفون او انټرنیټ سهولت هم ورته برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي تحصیل اوسیدونکي وایي هلته په 2009 کې سیلابونو د پېښور او تورخم ترمنځ د ځمکې ټلیفون نظام ته زیان رسولی خو تر اوسه ونه رغول شو او په زرګونه خلک د ځمکې ټلیفون او د انټرنیټ د سهولت نه محرومه دي. د خیبر سلطان خیلو مهراب شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
سیلاب د وجه نه چې کوم د پی ټی سیل کیبل چې کوم هغه اوبو یوړلو نو ټلیفون لاین هم چکم دے کٹ شولو بیا وس پرې چکم دے 2018 پرې دا کیبل چکم دے نه جوړ شوی د لنډی کوتل ندرخان کلی پرې چکم دے دا کیبل لوغله دی نو دغه پرې چکم دے پی ٹی سی ایل ام کور کی او ڈی سی ایل ام کور کوي اغه نه ایل پلا کور نه کوي.
د خیبر نورسات پرې دی د لوړګي ټلیفون ایکسچینج نه شکایت کوي او وای
دوی دای چې را د مونږ سره سټاپ کمای دی د کوم څومره ایکسچینج د کم اسکن چې 10-15 کسون پکور دی سره څلور کس پنځه کس باندې هغه موږ پر ویټ نیولې.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ نزیم ګل شنواره وای د انټرنیټ د سہولت د نشټوالي لامل په کاروبار ډیر اثر شوای.
نت د وجه زمون کاروبارونه در په دیری شو ایکسپورت مو کومل د نت د وجه خره هغه خراب دی کنه ځکه دوی روزا نه چې د ایکسپورت ولې کمزورې کګی دا جی ډی ان چې ته کمپیوټر لور کې نت نشتا نه نت کسٹم سره شتا او نه عوامو سره شتا.
د پاکستان ټلی کمیونیکیشن کمیونیکیشن کمپنی لیمیٹڈ د خیبر قبائلی ضلع ایس ڈی او منصور خان وای مونږ د غستونز د خیبر پختونخوا پیښور ریجنل جنرل مینیجر بدرالزمان ته وړاندې کړی. هغوی ویلي په لوړګي کې به یو بل ټیلیفون ایکسچینج جوړوي او سیلاونو نه متاثره شوی ځمکې ټیلیفون نظام به مکمل رغوي او د یو سروې نه پس به خلکو ته د انټرنیټ نوي تارونه ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ تړل سوې لار بیرته پرانیستل سوې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پوله له تیرو درو ورځو راهیسې تړل سوې وه. دا پوله لا وروسته تړل سوې وه چې د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو یو له بل سره د اغزن تار پر سر نښتې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د وخت احتجاجونه روان دي. دا احتجاجونه د غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا له هغه وروسته اعلان شو چې د ده په وینا د دوی ملګري نیول شوي ملګري دي خوشي کړل سي او دوی د سواد کې د فوجي چاوڼۍ پر ضد او همدغسې د بدامنیو پر ضد احتجاج کوي. د لاهور احتساب عدالت د احتساب قومي ادارې یا نیب ته اجازه ورکړې ده چې شهباز شریف اڅوار لس ورځې نور له ځان سره وساتي. د لاهور صدا چې نیب له یاد عدالت څخه غوښتنه کړې وه چې د شهباز شریف په ریمانډ کې دي د 15 ورځو اضافه وکړي. شهباز شریف د وخت د نیب په ولکه کې دی او پر هغه تور دی چې درغلې کړې دي خو نه موړې نه مني. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر ورځ ویل چې د 15 جولای په انتخاباتو کې د مبینه درغلې معلومولو لپاره یو کمیټې جوړ کړی ده چې خپل سپارښتنې په وړاندې کوي. په دې دیرش کسیز کمیټې کې 15 غړي د حکومت او 15 د اپوزیشن دي. په افغانستان کې پر یو امنیتي پوسټ د طالبانو په برید کې وو پولیس وژل شوی. د افغانستان د سمنګان ولایت گورنر عبداللطیف ابراهیمی ویلي چې دا برید په صفه او پداری صف ولسوالۍ کې سوې دي. اوس له بالو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران پر پاکستان ځخ کړی دی چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي کوم چې د دوی په وینا نن د ایران په څور لسر حدی ساتونکي تښتولې دي. د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوی.
اوس هم راځو ته پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د په دې ریپورت کې ورو
آج رسپاړه خپل ادارې کې لیکي. وزیر اعظم عمران خان په هدایت غونډمل کې د صفایي د کلین او گرین پاکستان مهم شروع شوه. اداره وایي چې د دې کمپاین خنه نتیجه د دې خبرې سره تړل شوې چې د دې کې تر څومره حد پورې ولس شریک کړي شوی دی. که غونډمل کې د یونین کونسل په کچ دا کمپاین خور کړي شي نو د خلکو ګډون په کې ډیر وي. ادارې په وینا چې په خارونو کې تاجران او د نور تنظیمونو مشران هم د دې مهم برخه جوړول ضروری دي. د سره به ولس کې د سیمواره احساس زیاتېږي او د سرکاري ادارو په کارکردګۍ به هم نظر ساتي. دا شان او ادارو ترمنځ په فاصله کمیږي. د انګریزي ژبې د نیوز رسپانه خپل ادارې کې لیکي د تیرې تور په ورځ شوې د زمینی انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښیي چې ملک لا هم د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ وشل شوې. د دې نتیجو سره به د پنجاب او قومي اسمبلی کې څه بدلون نه راځي خو مسلم لیگ نون خوشاله دی ولې چې هغه چوکۍ ګټلې کمې چې په جنرال انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګټلې وي. ادارې کې راغلي په حقیقت کې د واکمن ګوند له اندېښنه دا ده چې په سلورو کې دوه چوکۍ هغه بیللې چې عمران خان خالی کړی وي. په جنرال انتخاباتو کې عمران خان د پاکستان مسلم لیگ خواجه صاد رفیق نه په 600 ووټونو ګټلې و. کما چې اوس خواجه صاد رفیق د مشرف د دور همایو اختر خان نه په 1000 ووټونو ګټلې. په بونو کې د عمران خان لخوا خالی شوی چوکې متحده مجلس عمل ګټلې ده. ورسپانې په وینا دا ښایي چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ذاتی شخصیت پورې تړل شوی او د نورو ګوندونو غوندې توان نه لري. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي په زیاده دی چې میندې او پلاران په پرایویټ سکولونو کې د استحصال پر ضد په سړکونو روزي د پرایویټ سکولونو مالکان د فشار هر بی کاروي چې بس حکومت له غور نه دی کول پکار. ادارې وایي د یو اندازې تر مخه په 13 پرایویټ سکولونو کې 90,000 ماشومان زده کړې کوي. په دومره غټ شمیر کې په پرایویټ سکولونو کې د ماشومانو تعلیم حاصلول په حکومت او نظام یې د عدم اعتماد څرګندونه کوي. ولس هم په دې مجبور دی ولې چې بل لار ورسره نشته. ادارې اخیره کې لیکي دا وخت د پرایویټ سکولونو ریګولیټری اتارټي کاروایی داسې نه ده چې د سنه پرایویټ سکولونو مالکانو ته د مشکلاتو مخه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان په زمینی انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي سمر بلور د بریا او ډان رسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د ملاقات په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه د انیس اجمل ناو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د اکتوبر په 14 په پاکستان کې زمینی انتخابات وشول. د غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند غړي او د هارون بلور میرمن سمر بلور د پی کې اته اویا سیټ ګټلې ده. په دې حلقه د هارون بلور د بشن رستو عام انتخابات ځنډول شوي وو. رویټرز لیکي هارون بلور د پاکستان د تیرو انتخاباتو لپاره په خپل انتخاباتي مهم کې د چاودنې په نتیجه کې وشل شوي وو. ایجنسی لیکي په دې چاودنه کې شاوخوا 19 کسان وشل شوي وو. د رایټرز په خبره د انتخابات د قومي سملې په 1100 د صوبایي سملو د سلیریشتو څوکو لپاره وشول. بلخوډان وسپنلی کې د امریکا استازي او د افغان طالبانو ترمنس ملاقات دی لړکی او بل اشاره ورکوي چې امریکا په افغانستان کې زمکني حقایق منلې دي. د افغانستان د سولې ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان طالبانو لمشپګو مشرانو سره لیدلې دي چې په افغانستان کې د سولې پخلاینې د پیلولو په اړه هیله پیدا کړې دي. وسپنلی کې هیله ده چې د ملاقات په اړه پراتلونکو ورځو یو نیو کې نور مثبت خبرونه راشي، خو پکار ده چې په افغانستان کې د دروغو په بنسټ د یو کار پیلولو د تاریخ او دشمنو ماتې دل هیر نکړل شي. روسپانل کې د افغانستان د سولې ثبات په برخه کې باید ټولې خواوی له سرګندو او با مقصد هڅو کار واخلي. د روسپانل کې د نړۍ زیاتره هوادونه د بل ار وخت په نسبت د مهال د تر ټولو زیات بدو حالاتو سره مخامخ دي، نو په داسې موقع ناکامه کېدل به په افغانستان او سیمه کې یو تازه بحران را پیدا کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، زو د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته د پوهنتون زده کوونکو سره سره په دغه هیواد کې ښځې هم دا وایي چې د ووټ اچولو په ورځ خطر شته، خو دوی به خپل رای ضرور استعمالوي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي چې ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ نه شي، ځکه چې له یوې خوا امنیتي ګواښونه موجود دي او بل خوا داسې خبرې هم شته چې ښایي په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلی وشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نور یاس نوري ناور.
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به له ولسي جرګې ووځي او نوي به ور داخل شي. 23 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسي جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې محسس همکار هم دی، د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت ته اندېښنه لري، خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور میرمنه ده چې د لومړي ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسي جرګې ته نه نوزي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ اته غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بې وزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي 10 اولادونه په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي، او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي، غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي، چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدای شي، حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي، خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. فرامرز د رای ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یویش کلنه فرامر زوی دا مهمه ده چې رائے ورکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسی جرګه کې واوریدل شي. د دې په وینا کې موږ دا کارونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوړ کړی چې هغوی به زموږ په خنوي. غلام فاروق عادل عامه خدمتگار دی. د هیله مند دی چې د مخکنیو دو انتخاباتو په نسبت چې نتیجې د مایوسۍ وړ وي دا دریم ځلی د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. نه ویشت کلن عادل چې د هرات ښار استوګندی غواړي او صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله مند دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی یو ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. پینځاتیا کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وای ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی له نوې ولسی جرګې څخه هم د دې تمه کوي چې د هیواد او د خلکو لپاره خدمت وکړي او د بېوزلو کسانو لپاره شغلونه ایجاد کړي. عبدالکریم وای د افغانستان لپاره رایه ورکو او تمه کوي چې د ولسی جرګې راتلونکي غړي مو هم د هیواد د ښېګڼې لپاره پریکنده پریکړه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان ډان رسپانډل کې په دغه هیواد کې یو دور داسې هم وو چې مذهبي چارې د هغو دینی علماو په لاس کې وي کوم چې په ټولنه کې اسلامي تعلیمات جدید دور تقاضو ته پاړول کې لوی کردار لرلو. خو د ذوالفقار علي بټو بیا خاص کر د جنرال ضیاء الحق په دور کې په پاکستان کې مذهبي تنگ نظری پیل شو او په دې اړه په قانون کې هم داسې خبرې وشوې چې هغه مذهبي تندروي ته بد ورکړه او دغه اثرات نن هم په ټولنه کې جوتی. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې په ډان رسپانه کې ندیم پراچا لیکي چې په 1908 کال کې د هغه وخت پوځي جنرال ضیاء الحق په واک کې راغی. نو د پاکستان ټلویزیون او د ډرامو او فلمونو جوړونکو او لیکوالانو ته وویل چې په خپلو ډرامو او فلمونو کې د ملایانو رول ولسته خو خایي. د ضیاء په دور کې په دې اړه ډیره سخت پالیسي وه او هغه په دې اړه خاص هدایات ورکړي وو چې باید د یو ملا کردار منفي ونه خودل شي. د پاکستان په ډرامو او فلمونو کې د ملایانو او یا نورو مذهبي کسانو ځینې کردارونه منفي هم خودل شوی دي. د ضیاء په دور کې بیا په دې اړه خاص کار وشو. ملایان یې په خصوصي توګه سیاسي هلو ځلو ته راوستل. ندیم پراچا لیکي د 19مې پیړۍ د نیمایي نه تر 20مې پیړۍ پورې په جنوبي ایشیا کې داسې دینی عالمان مخې ته راغلل چې هغوی په مذهبي رواداري زیات کار وکړ او ډېرې خبرې د سختریزو ملایانو د ولکې نه خلاصې کړې. دغو دینی عالمانو په ټولنه کې د مذهبي برداشت او د زغم په اړه هم کار وکړ. دوی د پاکستان په شمول د جنوبی ایشیا په نورو هیوادونو کې هم اسلامي تعلیمات جدید دور مطابق په وړاندې کولو زیات کار وکړ. د ساينسي علومو پر اهمیت یې زور راوړ او حکومتونه یې هم ادې ته مجبور کړل چې مذهبي لګښتونو ته زیات پام وکړي او د دغو ټولو د حقونو تحفظ وکړي. په پاکستان کې جدید اسلامي تعلیمات ذوالفقار علي بټو په دور کې یو ځل بیا په ورو ورو ختمېدل پیل شول. د بټو په دور کې په دې خبره یو ځل بیا بحث پیل شو او دا شان د مذهبي رواداري هغه زاړه روایت او اقدار د ځینو قانونو له جوړولو سره ختم شول او دغه هر څه ټولنه په یو دلدل کې پریښوده. لیکوال وای اوس پښتنه دا ده چې د 1908 د لسیزې وروسته به آیا په پاکستان کې دا ممکنه وي چې د اسلامي تعلیماتو په جدید دور او تقاضو ته په اړولو کې حکومت او ټولنه د دغه لسیزې د اثراتو نه اوزي او کنا.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د پاکستان د خبريالانو سازمان د ورسپانو مدیران د رسنیو مالکان او د خبريالانو د حقونو لپاره فعال نړیواله سازمانونه ادا کوي چې په دې هیواد کې رسنۍ له سنسرشپ او خبريالان یې له فشارونو او دړکو سره مخامخ دي. په دوی کې پاکستان فدرل یونین اف جرنالست هغه یوازینی تنظیم دی چې د دې پر ضد د اکتوبر په 9مه نیټه سړکونو ته راووتل او احتجاج یې وکړ. خو د خبريالانو د سازمان اوسنی او پخوانی مشران وایي چې تنظیم په دریو ډلو کې وشل شوی دی چې لکه بلې د جدوجهد په اغیزمنتوب ناوړه اثر شوی. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناور.
په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو او سنسرشپ تورونه د سش کال په لومړیو میاشتو کې پیل شول او د جولای 15مې تر ټاکنو لمخه نور هم زیات شو. ځینو لیکوالانو شکایت وکړ چې اخبارونو یې د پښتون تحفظ مومنټ په اړه د لیکنو لخپلوونو انکار کړی. له دې وروسته مسلم لیگ نواز ډلې ادعا وکړه چې رسنۍ د دوی انتخاباتي هلو ځلو ته په خپلو خپرونو کې ځای نور کوي. بیا څو ورځې لمخه د ډان ورځپاڼي خبریال سیرل المیډا د غداری په مقدمه کې عدالت ته حاضر کړل شو. هم دغه خبرو ته په پام سره د پاکستان یو مشر خبریال ناصر زیدی چې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې د خپل مسلکي کار لوجې په کوړو وهل شوی وو، وایي چې په دې هیواد کې پر مطبوعاتو بندیزونه تر بل هر وخت زیات شوي دي.
تاریخ مې بیانت ترين تدغنس جو هي
دا وخت پاکستان میډیا د تاریخ له ناوړه بندیزونو سره مخامخ ده. په ظاهره دا بندیزونه ښکاری نه، په عمومي توګه په نظر راځي چې په هیواد کې سل ټلویزیون چینلونه دي او ګڼ شمېر اخبارونه چاپیږي. خو دا لیکوالانو ته معلومه ده چې د هغو د لیکنو پر یوه یو لفظ نظر ساتل کیږي او سنسر کیږي. خو دا کار د یو حکم مطابق نه، بلکې د پردې شاته پټ پټ کیږي. نو په داسې حالاتو کې موږ او د پاکستان یونین اف جرنالستا د یووالي ضرورت ده.
اتحاد کی اور پی ایف یو جے کی ایک اکائی کی ضرورت ہے.
د دې حالت پر ضد د پاکستان د اخبارونو مدیرانو مالکانو او د خبريالانو د حکومت لپاره فعال نړیوالو تنظیمونو ژغ پورته کړ. خو پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست د اکتوبر پر 9 نیټه د هیواد په مختلفو شهرونو کې د دې پر ضد احتجاجونه وکړل. خو تنظیم دا وخت د افضل بٹ، رانا عظیم او پرویز شوکت په نوم ډلو تقسیم سوی دی. د خیبر یونین اف جرنالیست مشر سیف الاسلام سیفی وای د خبریالانو خپل منځي اختلافات د دوی ژغ کمزوري کړی دی.
صحافت ته نقصان رسیدلې ده، دا غیر په معیار باندې چې کمپرومایز شوی دی او چې کوم قوانین راغلي دي مخې ته نو هغه مقابله چا نه ده کړې شوی. عدالتونو کې د صحافیانو کیسونه چې کمزور شوی دي او خپل د صحافیانو د حقوق چې کم جنگ دی هغه په ځای په ټپ ولاړ دی. دې کې چې دی یووالی نشته، هغه مالکان نه صرف دې تقسیم نه فایده اخلي بلکې داسې اورو داسې اطلاعات دي د پی ایف یو جے د ګروپونو ورته وایي، ادارې ورته وایي، دا هغه په شابه باندې دا مالکانو هم دغه کوشش دی چې دا موږ په تقسیم پاتې شي.
پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست په 2013 کال کې په کراچي کې د تنظیمي انتخاباتو د متنازع نتیجو پر سر تقسیم شوی وو. وروسته ناصر زیدی او ځینو نورو خبريالانو هڅه وکړه چې دوی سره په خلا کړی خو بریالي نسو. ناصر زیدی وایي چې د پاکستان رسنۍ تر ډیر بد وخت تیر شي نو باید خبريالان یو موټی شي.
دا چې کوم تقسیم دی دا په اصل کې د مفاداتو جنگ دی. شخصي ګټو په اصل هدفونو غلبه موندلې ده او د دې ترڅنګ د تنظیمونو د مشرانو ارادي هم کمزورې وي. زما په فکر باید موږ ټول خبريالان یو موټی شو او د دې لپاره په مختلفو سطحو کوششونه هم روان دي.
اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں.
ناصر زیدی زیاتوی چې تر دې وړاندې په 1978 کال کې هم د جنرال ضیاء الحق په مارشلا کې مطبوعات له بندیزونو سره مخامخ وو.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ته مالی کال 2013 او 2019 لپاره د 648 ارب روپو بجټ 13 ورځ وړاندې کړی چې تفصیل یې زموږ د خبریال خالد خان نور.
دا ګل پورس خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د روان مالکال د پاره خپل لومبني بجټ وړاندې کړو چې د صوبې د خزانه وزیر په وینا هیڅ قسم نه وي ټیکسونه یا مالیه پکې نه دي تجویز شوی. دا مالکال 2013-2019 د پاره د صوبې ټول آمدن 648 ارب روپے خودلې دي او دغه شان ټول خرچ 648 ارب روپے جوړیږي او پادی صاحب دغه سرپلس یا د ګټې بجټ دی. دا پختونخوا د خزانه وزیر تیمور جګړه په خپل تقریر کې وویل دا پرمختګ کارون د پاره ټول یو سل او اتیا ارب روپے خودلې دي چې زیات تر پیسې پکې د روان پرمختګ کارونو باندې مصرف کیږي او 221 پکې نوي ترقیاتی منصوبې دي. دا بجټ تقریر وروسته صوبایي وزیر تیمور جګړه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې آمدن زیات تر انحصار په وفاقي حکومت دی او دوی خوشبین دي چې مرکزی حکومت به دوی ته د خالص ګټې په مد کې د روان مالکال یو کم دیش ارب روپے او پاتې شپږ دیش ارب روپے بقایا هم په وخت ورکوي.
دا مونږه فیډرل ګورنمنټ نه درخواستم کوم
چې دا 29 ارب نه اغه سره چې کم 36 ارب بقایا جاتم دي دا مونږ له ډیر ضروری دي مونږ به فدرل گورنمنٹ سره هرتا وون کو مونږ د فدرل گورنمنٹ پر ریکوست باندې سره پلس بجټ وکړو خو مونږ دا تو کوم لرو فدرل گورنمنٹ نه چې هغه د صوبې سره تعاون کوي مونږ ته به مونږ حق چې کم دی راکړي
صوبائی وزیر زیاته کړه چې د غریب پولیس لپاره صحت انصاف کارت به نور هم زیاتوي او اتلکا نوې خاندانونو ته به د صحت او د درملنې لپاره نوې کارډونه ورکول شي دغه شان د تیر کال په شان روان مالیکال کې د تعلیم او صحت ته زیاته پنګه ایښودل شوې ده او د تعلیم یافته ځوانانو د روزنې روزګار او هنر لپاره 15 ارب روپۍ ایښودل شوې دي خو بیا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو دغه بجټ ته یو ریواتی بودیجه ویلې ده او ویلې دي چې د صوبې خپل آمدن زیاتولو لپاره د تحریک انصاف حکومت هیڅ پلان یا تګلارې نه ده ښودلې د خیبر پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او جماعت اسلامي پارلماني لیډر عنایت خان وویل چې د بجلی خالص ګټ په مد کې پکار ده چې وفاقي حکومت صوبې ته ټولې پیسې په وخت او پوره ورکړي
اصل مسله دا چې دا کم اوس کم 18 ارب او داغه زیات ملاوی کی نو دا انٹرم ارینجمنٹ عبوری فقی حکومت دا منلی جزونگا سالانہ کدی پدی بجٹ سپیچ کیم دا ویل جزونگ سالانہ 100 ارب روپے کی نو 100 ارب روپے ددی حکومت مرکز کیم دے صوبہ کیم دے 100 ارب روپے دئی تا صوبے تا بجلی پمت کی ور کی نی صوبے مخ بدل شی
دا یا دا ونی دا چے دا جولائی 15م تاکونو نوڑان دی دا پختونخوا لن محل حکومت دا سالور میاشتو دا پارا ارزی بودیجا اڑان دے کڑے وا چے دا سرکاری نوکرانو دا پارا پتنخا کی لس فیصد اضافہ او پا پینشن کی هم د وفاقي حکومت په شان د زیاتوالي اعلان کړیو خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت وایي چې د بلدیاتي حکومتونو په نظام کې قانوني او آئینی بدلونونه کوي د بلدیاتو صوبای وزیر شهرام خان ترکی پرون د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې نظام کې به د تحصیل په کچه حکومت جوړوي او ناظم به د ایم این ای یا ایم پی ای په شان نیخ پنیغه د عوامو په ووټونو سره منتخب کیږي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نور
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د بلدیاتي حکومتونو په نظام کې د قانوني او آئینی ترمیمونو لپاره یې مسوده تیار کړې او ډیر ژر به یې د منظورۍ لپاره کابینه او بیا صوبایي سملای ته وړاندې کړي تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي سینیئر وزیر شهرام خان ترکی وویل چې په مجوزات ترمیمونو کې د یونین او ویلج کونسلونو د غړو شمیره کمول په بلدیاتي حکومتي نظام کې یو پرت یا ټیر ختمول او په قبایلی ضلعو کې ټاکنې کول دي
یو خور ویلج کونسل په لابل باندې زمونږ غلې چې یو ټیر پر ویلج کونسل او ویلج کونسل یا نیبرهود کونسل دی به په هغه کې 13 ممبرانو 10 نه 15 پورې اوس به موږ 5 نه 6 پورې ساتو بل خبره دا ده چې موږ به ډیسټریکټ نه جوړو موږ تحصیل جوړو تحصیل ګورنمنت به جوړو او تحصیل ګورنمنت کې به ناظم چې کوم نه ډایرکټ الیکټ کیږي څنګه چې ایم پی ایم نه الیکټ ویلج کونسل نیبرهود کونسل به یو برابر تحصیل کې به کوم نه تحصیل گورنمنٹ وجہ ہوتا ہے سیل گورنمنٹ سره میونسپل سروسز هم او سوشل سروسز هم کوي هلته ایجوکیشن او نور شیزونه هم کوي
دا محل د بلدیاتی نظام لاري د حکومت نظام په دریو جوړښتونو ولاړ دی چې پکې د کلی په کچا د تحصیل په کچا او د ضلع په کچا انتخاب او حکومتونه جوړیږي او د هرې حکومتي دانچی خپل خپل ذمہواری دي د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو په خوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان وای چې دې تجویزونو سره په جزوی توګه متفق دي او زیاته وی
دي کی خو ناجک شته زکه چې نه ورول کو بلکه کونسلرانو تعداد زیات دی او هغه کې د ریسورسز چې کوم دی نو ټینینګ اینڈ سپریډینګ کی لکه چې کوم ډیولپمنٹ بجټ دی چې ملاوي شي هغه دی وړوکی وړوکی کې او دا غي را امپیکټ او اثر لړ نشته دا غي په حجم کمول کې اوس بدیا نشته او چې کوم شي زم مخالفت کوم نه راځي چې د نن نه تیر وځي نو اکی ریسورسز نو هغه بیا لوکل ګورنمنټ دا اکټ او دا د 540 ایج کوم نه آئین دا غي د روس سره متفاهم دی د ویلج کونسل نه برو کو سپر امپورټنس دی دا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن خپل امپورٹنس دی دا ضلعی حکومت خپل اهمیت دی ضلعی حکومت په سوشل سروسز ورکوي تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن چې دی هغه میونسپل سروسز ورکوي او د لوکل یونټ بیا خپل د یون کونسل چې کوم فنکشنز نه هغه لوکل یونټ خپلی دی
عنایت الله خان زیاتوي چې په دې لړ کې حکومت صوبایي پارلمان او اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستي او د ده په خبره حکومت له پکار ده چې د دې مجوزات ترمیمونو لپاره اپوزیشن او پارلمان په اعتماد کې واخلي
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په سوات منګوره کې د سوات تاریخ په اړه د اوتیانا ټولنې د چاپ شوی کتاب سوات رخ شوی جنت د مخکتنې دستوره شوی چې پکې په دې کتاب او د سوات په تاریخ بحثونه شوی دي. د لرغونی آثارو پوهانو دا کتاب یو لوی او ګټوره تحقیقي هڅه ګرځولې ده. د دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و. تفصیلی په دې رپورټ کې اورو.
د منګورې په خپل کور حال کې د سوات بونیر شنګلې څخه را جمع شوي په لسونو پوهانو په اردو ژبه کې نوې چاپ شوي کتاب په اړه ویناګانې وکړې. د دستوري صدارت د یو شمېر کتابونو لیکوال فضلی ربی راهي کوله. دوی په دغه مهال ویل چې د سوات پخوانی نوم اودیانه او دې سیمه کې یو شمېر تهذیبونه تیر شوي دي.
دا سیمه په شپږم قبل مسیح کې د ایرانی بادشاهانو د لوی سلطنت یو برخه پاتې شوې ده. آریا دلته راغلي دي. د مقدونیې سکندر اعظم د سوات په لاره پنجاب ته اوړېدلی و. بد مذهب او ګندهارا تهذیب دلته د عروج او زوال سره مخ شوی و. مشهور چینی سیاحان د بد مذهب د مقدسه باقیاتو د زیارت لپاره دلته راغلي وو. اودیانا سوات کی جنت گنگشتہ د سوات شانلے بنیر او در په آثارو مشتمل داسې یو معلوماتي کتاب دی چې د دې په لوستو سره د دې ټولو سیمو تاریخي قدامت او حیثیت مخې ته راځي.
دستوره کې د کتاب پاړه د سوات لرغونی آثار او محکمې یو مشر نیاز علی شاه ویل چې سوات کې په زرګونو لرغوري آثار دي او دغه د ناپوهۍ او کم علمۍ له وجې ضایع کیږي. نو دغه رنګ لیک پرې پکار دی چې ولس د اهمیت څخه خبر شي.
دا زمونږ تاریخ ته مونږ خپل تاریخ ورانول نه غواړو. په دې تاریخ کې زمونږ هغه شاهکارونه پراته دي چې هغه زمونږ په مستقبل کې زمونږ لار کولاوي، مونږ له عقل راکوي، مونږ له پوها راکوي، او چې کم قوم خپل تاریخ یار کو دا هغه مستقبل رڼا نه دی، هغه تیار دی.
د کتاب لیکوال په زرخارق په دغه محل زیاته کړه چې د سوات په لرغونی آثارو او تاریخ باندې په انګریزي ژبه کې ډیر زیات لیک شوی، ولی په مقامی ژبو کې لیک ډیر کم دی. دوی ویل چې دغه کتاب د سوات په پیمانه تاریخ د لیک ډیره وړه هڅه ده.
یونیورسيټي دلته وی سټوپې دغه ځای وی د علم مرکزونو په دې بریکوټ کې یو ځای دی. التا د چکم تاریخ یا لیک لوست پسواد کې د لیک لوست متعارف کېدون مخ کې الته د رنگونو غټي ګوګدرې ته چې خلک راضي الته په غټو کې کند شوی عکسونه دي. که د بود مت او د هندوشای دور نه مخکې مونږ کورونو قبرونه دي او په هغه قبرونو کې د دې جدا یو تاریخ.
دستوره کې ګډون کوونکو په دولت زور راوستو چې د سوات لرغونی آثار خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې ترڅنګ د سوات پخوانی وخت په اړه دې زده کوونکو په نصاب کې معلومات شامل کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو د روان خبرونې پای شی بو تر رسیدلی او لړ خبرونه د بوروال کاکړناو.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ تړل شوی لار نن بیرته پرانیستل شوی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پل له تیرو درو ورځو راهیسې تړل شوی و. دا لغه وروسته وتړل شوه چې د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو یو بل سره د ازغن تار پر سر نښتې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د وخت د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي غړي دي خوشې کړل شي او په پښتنه سیمه دی د بدامنۍ مخه ونیول سي. د لاهور احتساب عدالت د احتساب قومي ادارې نیب ته اجازه ورکړې ده چې شیبا شریف تی تر 1400 ورځو له ځان سره وساتي. د لغ وروسته ده چې یاد ادارې عدالت ته خواست کړی و چې د شیبا شریف په ریمانډ کې د 15 ورځې ورزیاتې کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي په بلدیاتي نظام کې به ډیر زر بدلون راولي. د بلدیاتو صوبایي وزیر شهرام خان ترکی تیر ماښام په دې اکله مشال رډیو ته وویل چې د بدلون مسوده یې تیار کړې ده. لومړی به کابینې او بیا به صوبایي اسمبلۍ ته وړاندې کوي. په افغانستان کې پر یو امنیتي پوسټه د طالبانو په برید کې و پولیس وژل شوی دی. د افغانستان سمنګان ولایت ګورنر عبداللطیف ابراهیمی دایي چې دغه برید په دارې صف ولسوالۍ کې تیر شپه شوی و. وسلوالو په دې اړه څه دی ویلي؟ ایران پر پاکستان ژغ کړی دی چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي کوم چې د دوی په وینا نن د ایران 14 پولیس ساتونکي تښتولې دي. د ایران انقلابي ساتونکي ځواک نن په یو بیان کې ویلي دوی هیله لري چې پاکستان به د دې ډلو پر ضد ګامونه واخلي د کوم چې د دوی په وینا د سیمې د هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د خبریال جمال خشوچکی د لدرک کېدو او په تورن ډول د وژل کېدو په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پایته رسیږي. زه فرخت ناصد د خبرونو ویان بوریوال کاکړ، زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپوډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.